احمد شي بریم دا ساجر ډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د افغانستان د سولې پاړه په واشنگتن کې د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم څرګندونې کړې دي. د دغو څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان په مسأله خبرې پیل کړې. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي، او د برطانیې صدر اعظم یې له اروپایي شورا غوښتي چې له اروپایي اتحادیې د برطانیې د وتلو معامله یا بریکزټ دی د را روان جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. خاغلی خلیل زاد د غراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي تحمینه جنجوه سره هم خبرې وکړې. تر اوسه پورې له پاکستانی چارواکو سره د خلیل زاد د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی. اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې. ټاکل شوی ده چې خلیل زاد به په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو سرتیري رسیدلی دي. د بادغیس د والي وین جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د 200 ظفر قول اردو قومندان نور الله قادری د بالامرغاب د جګړې د څارلو په هدف په بادغیس کې دي.
پندوای ویجا بالا مرغاب رسیده از ضربات تنگین هوایی نیست انجام شده بالای مواده مخالفین مسئله دولت و تلفات هم برایش وارد شده و ما با مردم اطمینان دادیم که در روزترین فرصت مشکل امنیت ولسوالی بالا مرغاب یک طرفه خواهد شد.
تر دې مخکې دفاع وزارت ویل چې په بالامرغاب کې د جګړې شدت کم شوی دی. د افغان مقاماتو په خبره د بالامرغاب په دوه ورځنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د وی خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران او مرستیال کپتانان وټاکل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نائب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان مرستیال کپتان ټاکل شوی دی. د شلو ورځو لپاره بیا راشد خان کپتان او مرستیال شفیق الله شفق دی. د ټیسټ لوبو لپاره رحمت شاه د کپتان په توګه او حشمت الله شهیدی د مرستیال کپتان په توګه ګمارل شوی دی. غوراوی کمیټې سربیره پر دې په دې خبري ناسته کې د سویلي افریقا د تمرناتي کمپ لپاره درشت کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له منځه به د لوبغاړو د فزیکي جوړښت یا فټنس او ازمایښت ورسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه ډله غوره کیږي. د ناتو متحدانو امریکا او ترکیه ترمنس لفظي جګړې زور اخیسته ده. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیه د S-400 دافي هوا سیستم د پیرلو او د سوریه په اړه د دې درې اړخونو په دریزونو کې د اختلاف له امله پورته شوی ده. امریکا او ناتو تړون د ترکیه لخوا د روسیې د دافي هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت ښیي. ترکیه بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرنوی غونډې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقادونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په پرونی کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداري ورکړ او له انقره وغوښتل چې په تیزی سره په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د برتانی صدر اعظم تریزا مې په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ ټوسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانی د وتلو معامله یا بریکزټ دی د روانې جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده تصویب شوې، د اوسني مهالویش له مخې دا پروسه باید د روانې اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي. راپورونه وایي چې د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې لغړو هیوادونو غواړي چې د برتانیې صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي. ډونلډ ټوسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي برتانیې به کولی شي چې له یو کال پوره کېدو د مخه هم بریکزټ عملي کړي. او د ترکیه د استانبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمکیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استانبول نوې هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استانبول ښار په 40 کیلومتر کې پروت دی. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بندې شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمیر لوی لارې هم تړل کیږي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15 زره ټنو په شاوخوا کې د تجهیزات به د 100 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1800 کسان ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناټو او متحدانو د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې به د سولې د دې خبرو قرباني نشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وای چې زموږ ځواکونه د یونیفارم ستونزه لري.
ډیری اراضي غرونه دي، غرو د لپاره مخصوص د غرو یونیفارم باید وي چې په هغه رنګ وي. نو شین یونیفارم خو د ځنګلو لپاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو.
د دې ترڅنګ به پرې خبرونه کې واوري چې د نړۍ یو شمیر پرمختللي هیوادونه د G5 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څرنګه ټکنالوژي ده؟ د G5 له متخصص آصف حبیبي څخه اورو.
د 5G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ترکت لرونکی فلم له انټرنټ څخه راښکته.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي ټیم کپتان له کپتانۍ لري کړ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام نه هم لرو، او په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. ښاغلی خلیل زاد بنن د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړي غونډه کې هم برخه واخلي. تفصیل د فریبا ظاهر پورا پورک.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبري کوي. ټاکل شوی ښاغلی خلیل زاد به پاکستان ته د سفر پر مهال یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو سره هم جلالي دنیولري. پاکستانی رسنیو ویلي چې له ښاغلی خلیل زاد سره د کتونکو پاکستانی پلاوی مشري دغه هیوا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پرس خبري ایجنس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې ښاغلی خلیل زاد د جمعې ورځې په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدلې دي. پاکستان وایي دوی د افغانستان په مشري د سولې بهیر ملاتړ کوي، او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمينه برابروي. زلمی خلیل زاد تر دې وړاندې 15 ورځې په افغانستان کې تیر کړي، او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون یې د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو له فعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل، او هغوی ته وویل چې دوی به د سولې پر راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپل زلمی خلیل زاد هم د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه له افغانانو سره خپلې لیدنې رغونکې وبللې. نوموړي لیکلي دي چې تمه لري په راتلونکي کې دغه ټول لوري مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. د راپورونو له مخې خلیل زاد د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې ویلي چې د سولې پر احتمالي موافقې سربېره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسی چې له مخې پاکستان په افغانستان کې رغونکې رول ولوبوي. خلیل زاد وړاندې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دې ته اشاره کړې، او ویلې دي چې ستونزې سته، خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستې دي، خو باید نور څه هم وکړي.
مشکلات خو هست طبعا، اما هم به فکر ما یام عادلانه است که گفت که پاکستان قدمای مثبتی هم گرفته و همکاری کرده.
خلیل زاد او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خوا هم په ډاګه ویلی وی چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخی رول لوبوي، او رښتینی همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډیره وخته غنی تورریستي ډلو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی، او د افغان طالبانو مشران هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې میشته، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
زلمی خلیلزاد به نن له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. پرون د افغانانو د سولې د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل په افغانستان کې به د ناټو د تیرو اتلو سو کلونو قربانۍ نه ضایع کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه تړون د پوځي حضور په اړه را روانې پریکړې له نورو متحدانو سره په شریکه کیږي. یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د ناټو د متحدانو د تیرو اتلسو کلونو ګډې قرباني ضایع نه سي. مایک پامپیو د پنځمې پر ورځ په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل واشنگټن به اجازه ورنکړي چې ترورستان یو ور بیا د افغانستان له خاورې نورو ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پرمختګونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له حکومت سره د مخامخ مذاکرو لپاره د طالبانو عمده شرط ګڼل کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه پوځي تړون او متحدانو د پوځي حضور په اړه پریکړه له ټولو سره په ګډه کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیري دی ردی چې له 14,000 څخه زیات یې امریکایان دي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر یو لړ غونډو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو هڅو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه دي خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی د ناټو په مرکز کې له متحدانو سره د خپلو هڅو د پرمختګ په اړه مشورې وکړې. موږ له نږدې د خپلو هڅو همغږۍ ته ادامه ورکوو. موږ په ګډه په افغانستان تمرکز وکړ او موافقه مو وکړه چې په افغانستان کې به مو په راتلونکي کې د حضور پریکړه په ګډه کیږي.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې پرون پنځشنبه د خپلې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو بحث وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترورستانو په امن کور نه بدلیږي. د ناټو سرمنشي وویل چې باید د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې ضایع نه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسدی رادیو د سهار له ودم ما شام تر پورې په منتنی سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسدی رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لخوا چې کوم یونیفورم افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې اغیزمن نه دی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه باید د ځنګلونو، دشتو او غرونو لپاره مشخص یونیفارم ولري، خو دوی د اوس لپاره په ټولو ځایونو کې له یو شان پلنګي یونیفارم څخه کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو اس ای ټوډی په نوم ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو تازه راپور ښیي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر مؤثر یونیفارم ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغان ځواکونو د یونیفورم د غیر موثریت په اړه د امریکا د پوځ د یو تازه راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه پلنګي یونیفورم چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې موثریت نه لري. د ملي دفاع وزارت وایي قیس منګل د جمعې پورس ازري راډیو ته وویل د پخوا په شان اوس هم افغان ځواکونو ته په نورمال ډول یونیفورم ورکول کیږي، خو له دوی سره د رنګ او کیفیت په اړه څه نه دي شریک شوي. خغل منګل وای افغان ځواکونه په مختلفو رایزو لکه غرونو، ځنګلونو او دښتو کې لیوشن پلنګي یونیفورم نه ګټه اخلي.
وو درسته ده چې افغانستان ډیری اراضي غرونه دي، غرو د پاره مخصوص دي غرو یونیفورم باید وي چې په غرنګ وي. نو شین یونیفورم خو د ځنګلو د پاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو دښتې دی غو د پاره باید مخصوص دغه دښتې یونیفرم وي ولی اوس موږ دغه مروج یونیفرم دی دغه پلنګین استفاده کوو په دغه دوړه راځي کی
د په خبره د افغان ځواکونو د یونیفرم په پوښنې قرارداد کې د زنستونزو لامل د یونیفرمونو کیفیت ټیټ او د ژمي لپاره مناسب نه ول چې د غستونز اوس هواره شوې ده دا په داسال کې ده چې د یو ایس ای ټوډے په نوم ورسپانې د امریکا د پوز د یو تازه راپور پر بنسټ لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر موثره پلنګي یونیفورمونه ورکړي دي د دغه ورسپانې په خبره د نوی رپورت موندنې چې دوی هم تر لاسه کړي او د چرشنبه پورس کانګرس ته وړاندې شوی خی چې د افغان پوز یونیفورم له وو ګران بیه ازمل شوی یونیفورمونو څخه دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي چې افغان سرتیری د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي د ورسپانې په لیکنه د امریکا د پوز دا راپور د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساریدارۍ د 2018 میلادي کال د رپورت موندنې تاییدوي له دې وړاندې سیګار ویلیو که څه هم پینټاګون د افغان ځواکونو په ځنګلي رنګ پلنګي یونیفورم څه باندې 28 میلیونه ډالر لګولي خو دغه یونیفورم یوازې د افغانستان له 2 سلنې خاورې سره مناسبه ده په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي د افغان ځواکونو د یونیفورم ناسم انتخاب په قراردادونو کې د فساد لامل ده
دفاع وزارت و کورنی چار وزارت کی قراردادی مسائل کسد لباسو و کسد مامریا د نفت و کسد یاشوی مواد و پدی کی پراخ فسادون سوی و چی دیغ موضوع چی تاسو یا یو ایس تودی اشاره ورته کرده دا یو چنده یا یو برخه دا اغا فسادونو نغیره یود
د خاغلی اریس په خبره که څه هم د یونیفورم رنګ او بڼه د افغان ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي کې دومره مهم رول نه لري خو پاملرنه ورته ضروری ده د په خبره غوړه دا و چې په همغه لومړیو کې د موضوع ته پاملرنه شوی وای ځکه اوس مهال له اقتصادي پلوه دا دومره اسانه نه ده چې د غلیباس دی په یو دمی ډول بدل شي
د امریکا متحده ایالاتونه چین جنوبی کوریا او جاپان د معلوماتو د ستر لوی لاري چې جی 15 بلل کیږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي حاضر دمه کوم یو په دې سیالي کې مخکښ دی او جی 15 د جرتل د راتلونکو لپاره څه معنی لري اسمت څاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړي شغله حبیبي په جرمني کې د 15 جی په برخه کې ډاکټره اخلي د پپیل کې د 15 جی د ټکنالوژي په اړه وویل
جی د انګلیسي د جنریشن د کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده یعنې دا د مخابراتي خدمتونو پنځم نسل ده چې مارکیټ ته راځي په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپل پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G بل دا چې په ډېرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي که تاسو فکر کړی وي لږ مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو په دفتر کې به وو او په کور کې وو خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده په اورګاډو کې هم وي په نورو عامه ځایونو کې هم وي خو د 5G یا د 15G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډېرو ځایونو کې وي او هلته به سرعت ډېر زیات وي د بلګې په توګه که څلور جی سره تاسو کولی شئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري هغه په 30 دقیقو یا 50 دقیقو کې له انټرنیټ څخه راښکته کړئ خو د 15G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه راښکته کړئ تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو د انسانانو لپاره خو اوس دغه انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دی فرض زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیز چارې به ټول ډیجیټل شي په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او دا په تراس کې د معلوماتي چې کاروند کې څومره د حرارت درجه څومره ده او آیا ضرورت څه چې کاروندې ته وګور کړل شي کاروندګر به ته خوونه روزنه ورکړل شي ته وګور د انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیدات او مارکیټ پیدا کړي دا یو برخه ده. بل دا چې د صحت برخه ته ولاړ شي، یعنی ډاکټران بل لري ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري، بل حتی خپلو لري ځای څخه جراحی
وکی. دی به چلون کې موټر مسله چې اوس هم که سم تجربه کیږي، خو وایي چې لا هم په ډیر ابتدایي پړاو کې ده. لکه سره څه ډول مرسته کولی شي
دی 5G د کارولو ساحه ته د دومره پراخه ده کوم څه ساتونه ساتونه بحث وکوم هم لا نه لکه نه خلاص موټر لري بل سره خبر یا دی یا دغه 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زمات دی ډاکټرا ان ټاپک هم ده اوس دغه اوسنی وخت کې څلورم جیپ اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزدي کمپنی موټر کولی سي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ یې کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته دريږي، خپل به ترافیکي قوانين مراتبي.
ولي جي 5 يا جي 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دي بشپړ شوي.
زه په دې باور یم چې دا هر جي لاس کال وخت نیولای ده. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جي چې هغه فرض نه 1990 څخه تر 2000 کال پورې، بیا دا غوښتي مخکې چې 2000 کال شروع سیل دغه ورسره ټوجي راوځي. اصلا د 5G دا پروسه چې ده هم همداسې ده، تر اوسه پورې هم لا ډېر کار ته زموږ ترسره کړو، او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثریت د دغه خدمتونو ډېر سي، قیمتونه یې راټیټ سي، او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابراتو انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
د 15 جی د ټکنالوژي په اړه مو د آصف حبیبي څرګندونه اوریده.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوه ده. ترکیه د هغې غونډې د اعلامیې پر محتوا انتقاد کړی چې د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د سورې په اړه شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاهو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم نه دي سلا شوې. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشولو ترمنځ د کتنې په اړه دي. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي تړون د تشکیل د اویایمې کلیزې په مناسبت د جوړو سو مراسمو په څنډه کې سره کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنې کې انقره ته خبرداری ورکړي که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات کوي دا به ویجاړونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلي پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حل لارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت پر دغه بیان سخت انتقاد وکړ او ویل چې امریکا نه ده توانېدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکسه کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر یادو سو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصای وویل زموږ اتحاد په خپل ذات کې دا تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت ترتیب سي، د داسې مسایلو له شاملولو پکې ډډه وسي چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سوي نه وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعا حیران سوی دی. ښاغلي چاوشغلو خبریالانو ته وویل زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوې، په ځانګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرولو وروسته دا خبرې وکړې او زیاتې کړې چې تاسې کې د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیه کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي واقعیت نه منعکسوي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې وویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې ولیدله، د هغې کتنې په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوو. پمپیو زیاته کړه بیا هم د امریکا او ترکیه لپاره لوی فرصتونه ست چې له نږدې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د سوریه په اتکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریه د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیه لخوا له روسیې څخه د اس 400 ډوله توغندیو دفاعي سیستمونو درانیولو پر سر د انقره او واشنگتن ترمنځ کړکیچ پیدا شوی دی، ځکه د روسیې دغه دافعي هوا دستګاوی د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوی د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاو د رانیولو پر سر د ولاړې سوې لانجې پر حل کار کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل په اوسني پړاو کې کومه تخنیکي کاري ډله ضروري نه ده، نه هم داسې لار چې امریکا یې د حل یوه وسیله وګڼي.
تاسو لا پیغامونو
احترامانه ایله لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسنل چې دا تقاوتی دي، هم دې تقاوت ته ناز دي. ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرا کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ. مصرفات ایتال ورکی ده غریب زمن و معاشو بانده تجارت روازه و سلام راده ازادی زنده باد.
افغانستان کې کوم ملک خلګ مرکیږي د دې خون شدی د اټول د طالبانو په غاړه دی. په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي، دوی جنگ در جوړي خوش کړی دی. دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي. دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني، خو ته خو د خپل دورونو سره جوړو.
وړاندې آزادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د یو ورځنۍ لوبې شلو وره لوبې او ټیسټ میچ لپاره د لوبډلو نوي مشران وټاکل. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان کرکٹ ٹیم سے سلور کالنا یوکر احوری کو دردی زیر احور ساو کو افغانستان کرکٹ بورڈ نور ہم دی بہتری طرف دروانا دی برکہ کے بارڈی شو نور ہم دی نیویو پلان سرا دی نیوی را احوری سرا مجھے رس کیمنگا دیوری جنی کو وہ کپتان گلبدین گائب کیمنگ دیوری جنی کو وہ کپتان یمنگری ٹی ٹوینٹی کپتان راشد احمد اور یمنگری ٹیسٹ کپتان سدار احمد شاہ
د یو رسنۍ لوب مرستیال کپتان راشد ارمان، د شلو ورونو مرستیال کپتان او بخشې د یو رسنۍ لوب کپتان راشد ارمان ده. خو د شلو ورونو مرستیال کپتان شفیق الله شفق او د ټیسټ لوب مرستیالي لپاره حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. ټاکل شوی ده چې سش کال د میله دیرشمی د جولای تر څلورمې په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام ترسره شي او په دې جام کې به افغان لوبغاړي هم ولوبي شي. په نړیوال جام کې د افغانستان او کوربه هیواد انګلستان سربیره د هند، پاکستان، بنگلاديش، استرالیا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې سره سیالي کوي. د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام د لوبي د خوراوي لپاره د درویش لوبغاړو ډله برابر کړې ده چې جنوبی افریقا ته به د یو لړ لوبو لپاره ولاړ شي او بیا به له دې ډلې 15 کسیز ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. تر اوسه د نړیوال جام لپاره یوازې نیوزیلند خپل لوبډله معرفي کړې. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه. بشیر حبیبزای د ازرل ولسوالی لیکي خدای پاک دې وکړي چې داسل د زلمی خلیل زاد هڅې نتیجه ورکړي. ګل حبیب حقمل د زابل کلاته لیکي د زلمی خلیل زاد خبرو ته چې له پاکستان سره یې کوي خوشاله یو. عبدالواحد مدقق لیکي د سولې خبري هغه وخت مثبت نتیجه ورکوي چې بین الافغان شي. شفیع الله افغان لیکي د هلمند له ناوې څخه دلته ځینې پولیس د ملي اردو په څیر یونیفارم جوړوي او بیا یې اغوندي چې ستونزې پیدا کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. دا بادغیس چارواکي وی د ولایت بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي. دفاع وزارت بیا وی چې نن د جګړې شدت کم شوې ده. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو د روزنې او د ساتنې د چارو لپاره د 2.2 میلیون ډالرو قرارداد کړی دی. د ناټو متحدان امریکا او ترکیه په خپلو کې په لفظي جګړه کې ښکیل شوي دي. دواړه پر یو بل په مختلفو مسایلو کې انتقادونه کوي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ توسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ د روانې جون میاشت تر دیرشمې پورې وځنډوي. او د ترکیه د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه ده چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا پروسه په 15 ساعتونو کې بشپړ شي.
د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې له څه باندې 2 کلو راهیسې په دې ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا کار نه کوي. خو د دې شبکو چارواکو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره کړې او حکومتي چارواکو هم په دې برخه کې سمې هلې ځلې نه دي کړې. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې له څه باندې 2 کلو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي او له کبله یې خلک د مازدیګر له 4 بجو تر د سهار 6 بجو پورې انټرنیټي او مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې خورا ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت 2 تنو اوسیدونکو حیات الله کاکړ او عبدالله سالارزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د شپې دوکانه په کندوز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده، د جدي غوښتنه مو دا ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو خلک د ستونزو او د مشکلاتو څخه خلاص شي.
دستګاګانې فلج دي او خلک د خورا زیات ستونزو سره لاس ګریوان دي. خپل مریض په خلوص سره نشي راوستلی، د خپل روغ رنځور نه په هغه نشي کولی. چون کندوز تاسو وینئ چې زیاتره کلیوالي ساحې نه هم نه دي، هلته جنګي جګړې دي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت چارواکو تل له خلکو سره ژمنې کړې چې مخابراتي شبکې فعالوي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوې. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری وایي چې دوی دغه ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې.
زیاتر له 2 کلونه کېږي چې موږ خپل دغه ستونزې سره مخامخ استو. کوم وخت کې چې یو چاته مشکل پیدا کېږي، هغه حتی خپل مشکل رسیدګي نشي کولی په دلیل د شبکې قطع دي، انټرنیټ نشته. موږ دا خبره 100 بار مقامات سره شریک کړي، اما بدبختانه د دوی پاسخ دا ده چې موږ نشو کولی.
په ورته وخت کې د کندوز دیوالي ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ دغه ستونزې د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي.
دغه ستونزه د مخابرات او ټکنالوژۍ وزیر سره مخامخ شریکه کړې ده. په هر ځل لیدلو کې د هغې سره د کندوز د خلکو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه شریکه کړې ده. ولایت رهبري په دې باندې کار کوي چې د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د کندوزیانو په وینا چې دا محل په دې ولایت کې د شپې لخوا یوازې د سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي، خو یوازې د دولت تر واک لاندې سیمو کې خلک ورڅخه ګټه اخیستلی شي. دوی زیاتوي که د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له چا سره د سلام مخابراتي شبکې سیم کارت وموندل شي، د نقدي جرمې تر څنګ ورته سزا هم ورکول کیږي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
یو سلام شبکه داسې کار کوي، هغه هم دولتي سیمو کې خلک ترېنه کار اخیستی سي او د طالبانو په سیمه کې سده که ګیر سي نقدي جریمه کېږي او سزا ورکول کېږي خلکو ته.
خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې دوی په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو یې بندیز لګولی دی. د کندز اوسیدونکي پر حکومت غږ کوي چې دغې ستونزې ته رسیدنه وکړي څو د دې ولایت خلک څلور ساعته مخابراتي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي او شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
وړاندې د ازادي او اوریدونکې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د یوې څېړنې حال درکوو. یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس د افراطیت پیاوړتیا او دودولو ته لاره هواره کړې ده. په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا شوې، د هرات، کابل او ننګرهار ولایتونه د پوهنتونونو محصلین پوښتل شوي او همدارنګه د دې ولایتونو د پوهنتون له استادانو سره په دې ارتباط مرکې شوي دي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د څېړنیزې رسالې لیکوال وایي دغه څېړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي، د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده.
در متون سراسر ساختاری که ازش
بحث دی وای په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کیږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دانه چې بحث پرې کیږي بلکې په حسرت سره اندیز او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي، خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې سیرونکې وایي خلافت او اسلامي امارت د دیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د سلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په سلورو سیمسترونو کې پیل شو، خو د حمید کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه یویشت کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول، خو دا خبره همدلته پای ته ونه رسېده. بلکې په 1999 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغییرات راوستل. خغل شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوری ده.
وخت چې اس خلافت اسلامي مطرح
میکنه خلافت دی وای کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کو او په ډېر غږیګو دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلوری نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو، بلکې دا د ټولو مسلمانانو یو هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو، هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي د دوړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاد وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی، بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذل خپرونې، فکري جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډیره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانیدو. د ولسی جرګې پخوانی غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال یې د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځې د اسلامي ثقافت مضامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ، وایي په پوهنتونونو کې د دغو مضامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندې سو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو تروریستان وژنو او نورې روزو، موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلارې اسلامي ایډیالوجۍ ځواب ورکړل شي. په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شویو محصلینو 15% یې د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. خپل خبرونې ته شرح خلاص وربسو ستاسو راغلو پیغامونو ته چې دا اونۍ مو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د مختلفو موضوعاتو په اړه مشتراستولې دي. په سر کې به د واوریدونکو غږ غواړو چې د ننګرهار ولایت د ښوونکو ستونزې را سره شریکوي. په دې اړه به د افغانستان د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال صدیق پاتمن څرګندونې هم واوري چې په مجموع کې د افغانستان د پوهنې پر ستونزو غږېدلې دي.
آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت یو قومي مشر په صفت دا پیغام ننګرهار آزادی رادیو ته پریږدم چې د افغانستان معلمین او دارالمعلمین عالی او اساسي دارالمعلمین اصلي مستقی دي او د ډاکټر صاحب د وعدو نه دومره متاثره شوي، خفه شوي دي چې ټولو عصبي تکلیف پیدا چې زړه نه غواړي. تاسې اقلا یو حیات راولېږئ دا اساس زمری چوک مدل تدریس کوي. تیر واری هغه د دوه دورو غیر مسلکی خلکو ته امتیاز ورکوه، سی واده وکړه، وادي وکي او ډاکټر صاحب اشرف افغانی کابینه انعام علي کوي. اوس موږ د خپل بچانو د خنواورې د موږ معلم ټول خفدي او سالانه امتحان ته حاضر نه دي. فلمن دي چې دا پیغام زمونږ تاسو ورسوي چې کابینه ته ډاکټر صاحب اشرف افغانی ته وزیر معرفت ته خوښه ده کابینه ته د امتحان اخلي جہان کے خلق امتیاز اور کئی، مگر ہم افغانستان کے معلم قدر نشتہ معصوم راہ والی تڑے آمادہ کی اور بھی لے گی قدل تنند معلم قدر نشتہ افسوس ارمان ٹول پاس ابھی تکلیف اختہ جی تو کور اور نمری وعدہ اوشی اگر سکھنا ملی کئی جماعت وعدہ اوشی عمل کے بجات معصوم حکم کو معلمی تبور کو پانچن قدری معصوم آزاد آتیاد رہو اغه ته ورکاو مسلکی معلمین پرې خور بچان هم تراځي دا تشویش وسره دي چې معلمین مونږ نه ته ناخلي خفه دي. زه په امان احترام
اوس په افغانستان د شونکو او شونځیو په اړه د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال صدیق پاتمن سره مرکه ووري چې زما همکار اجمل تورمن ورسره کړی ده. شغلې پاتمن په لومړي سر کې د شونځیو په اړه خبره کوي.
ډېرې دل د خونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل مونږ ته وسی تشکیل پلاس را کوي چې مونږ دا غي امکانات نه لرو. دوا اساسی عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې مونږ د ملي ضرورتونو، منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کړو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوا اساسی عناصر دي. ښوونې ته لاسرسی باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله ښاغلی پاتمن، دا سمه ده چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زده کوونکو مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي، ولې زیاتره محروم قشر چې دی هغه نجونې دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه نجونې چې له مکتبه پاتې شوي دي د دوی د کورنیو سره باید کار وشي چې دغه نجونې پرېږدي مکتب ته او د ښوونځیو ته ولاړ شي لیک لوست وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمن صاحب، هغه دا ده چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولېږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤول چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي او دا برنامه